سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستان اگزایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاست ویم پیل په خبرونو کوو د هند په ممبئی ښار کې د افغانستان جنرال کونسل زکیه وردک خپل دندې استعفا ورکړې غلی وردک په خپل ایکسپاننن په یو مفصله اعلامیه کې لیکلي د دې خبره زینو سازمان شو ته او بریدونو چې په ژوند او کاري اغیز کړي او مجبور کړه خپل دندې لاس په سر شي زکیه وردک د شاوخوا دریو کلونو رئیس د هند په ممبئی ښار کې د افغانستان جنرال کونسل و تر دې مخکې زینو هندي رسنیو له هغې ډلې ټایمز آف انډیا د استخباراتي چارواکو له خوله راپور ورکړ چې له زکیه وردک سره 15 کیلوګرامه سره زر نیول شوی د راپور په اساس میرمن وردک سره د سرزر له دوبۍ څخه هند ته پستنیدو نیول شوی او پر ضد یې د سرو زرو د قاچاق قضیه ثبت شوې ده د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو د وزارت د پاکستان له زندانو د 1500 افغان بندیانو د خوشي کېدو خبر ورکوي د دغه وزارت لخوانن په ایکس پاڼه کې په یو بیان کې راغلي چې دا بندیان تیره پنجشنبه هیواد ته ستانه شوي د دې وزارت لخوا د ورکړل شوو معلوماتو له مخې دا کسان د قانوني اسنادو د نه لرلو له کبله په پاکستان کې بندیان وو د ملګرو ملتونو یو چارواکي ویلي د اسرایلو په عملیاتو کې په ځپل شوي غزه کې اوس پوره قحطي راغلې غزه له څه باندې شپږو میاشتو راهیسې د درنو جګړو او د اسرایل لخوا د فلسطینیانو قلمرو پر خوراکي موادو د سختو محدودیتونو له کبله له ډېر سخت ناورین سره مخامخ ده د ملګرو ملتونو د خوړو د نړیوال پروګرام مشر سینډي مکن لومړنۍ نړیواله مخکښه مشره وه چې په لومړي ځلې وویل د غزې هغه اوسیدونکي چې د کلاباندې تر ټولو بد حالت کې راګیر دي د قحطۍ حالت ته نږدې شوي دي میرمن مکن پرون له NBC ټلویزیون سره په مرکه کې چې سبا یک شنبه خبريږي وویل په غزه کې وحشت روان ده په شمال کې قحطي راغلي او د قحطي د جنوب خواته هم روانه ده بل خو د حماس د مرکچانو پلاوي دوربند لپاره د اسرائیل د تاریخ په اړه د خبرو په خاطر مصر ته رسیدلی د مصر دولتي اژانس القاهره نیوز د جګپورو چارواکو له قوله چې نوم یې نه دی اخیستی راپور ورکړی چې وایي د حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې د یو تروریستي ډلې په توګه پیژني او اسرائیل ترمنځ په خبرو کې د پام وړ پرمختګ شوی او فرانسه د لومړي ځل لپاره په ویتنام کې د هغې جګړې یادغونډې ته بلل شوې چې په نتیجه کې په هندو چین سیمه کې د فرانسې استعماري ځواک پای ته ورسید پاریس پرون خبر ورکړ چې دفاع وزیر سباستین لزورونو به روانه اونۍ د دین بین پو د جګړې د اویایمې کلیزې په یادغونډه کې د فرانسې استازیتوب وکړي د فرانسې دفاع وزارت ویلي دا چې ویتنام د لومړي ځل لپاره فرانسه دې مراسمو ته بولي ښیي چې دا هیواد غواړي د راتلونکي لپاره له فرانسې سره ښه اړیکې وپالي دین بین پو په 1945 میلادي کال کې د ویتنام په شمال کې د ویتنام د کمونیست پوځ پر ضد د هغې مشهورې جګړې ډګر و چې په هندوچین کې د فرانسې استعماري واکمني پای ته ورسوله خبرونه موارد کولای شي د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو دات کام ته ورشي د خبرونو التم لوستلای شي په سر مطلب مو دا دی چې په هند کې د افغانستان جنرال کونسل زکی وردګ ویلی چې د زینو سازمان شو توتئو او بریدونو په خاطر مجبور شو خپل دندې استعفا ورکړي خو اخوا زینو هندي رسنیو راپور کړی چې ل زکی وردګ سره 15 کیلوګرام سره زر د ممبئی په میدان کې نیول شوی او د هغه پر ضد د سرو زرو د قاچاق قضیه ثبت شوی زینی ډیپلوماټان دې مسلې ته په کومه سترګه ګوري
وات هغه د جرم دا کشفې خو د سره به په ورته لکنونو مجرم چاله نه کوي دا ته خپل همت په هواد به خبرې کچېر جرم دې مشهود یا ساده مدارک ټول اخلي
د امریکا د سول انسټیټیوټ له افغانستان او پاکستان څخه د ترهګرۍ ګواښونو د پراخېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې خو د امریکا د اساس جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال هم وایي
موږ نه غواړو چې افغانستان د القاعده او د داعش خراسان څانګې لپاره د روزنې په ډګر بدل شي خو په حقیقت کې د هغه څه دي چې روان دي او که پام ورته ونه کړو دا به د وطن لپاره په یو ګواښ بدل شي
افغانستان په ګوټ ګوټ کې ماشومان وایي په ښوونځیو کې د ودانیو نشټوالی د لستوندو سره مخ کړي
زمنګ مکتب کې ستونزې شته زیات شاګردان سیمپونه نه لري په آزاد هوا کې کینی او د بارانونو له امله ځینې سیمپونه سسېدو
په ختیځو سیمو کې سخت ورښتونو د مچیو د شاتو او د مچیو د ساتلو کاروبار خراب کړی
یو نیم سل بچی وی د بارانو دی وجه نه چې باران نه ډیر شو او ګلان نو مچي وږي شو رانه ختم شوی اته بچی ما ختم شوی دی
در دی شیبی د ازادي رادیو خبری ټولګه.
په هند کې د افغانستان جنرال کونسل زکیه وردک لخپل دند استعفا وکړه. میرمن وردک ورسته لغه لخپل دند استعفا اعلان کړ چې هندي رسنیو د هند استخباراتي چارواکو په حواله لیو سفر نه راستنیدنی پر مهال لغې سره د 25 کیلوګرام سرو زرو د نیول ادعا وکړه. که څه هم زکیه وردک له دندې د استعفا په اړه په خبره کړې خبر پاڼه کې د دغه تور په اړه څه نه دي ویلي، خو نوموړي د استعفا دلیل د هغې په اړه د دسیسو او بدنامولو هڅې یادې کړي. د ټایمز اف انډیا په نوم هندي ورځپاڼې لیکلي، په یاد اندازه سره زر هغه مهال له زکیه وردک سره نیول شوي چې له دوبۍ څخه هندوستان ته ستنېده او د هغې پر ضد د سرو زرو د قاچاق قضیه ثبت شوې ده. نور حال په دغه رپورټ کې.
وروسته له هغې چې هندۍ رسنیو د مې په درېیمه نیټه ناوخته د هند استخباراتي چارواکو په حواله په دغه هیواد کې د افغانستان د جنرال قونسل زکیه وردک سره د یو سفر نه د راستنېدو پر مهال د 25 کیلوګرام سرو زرو د نیولو ادعا وکړه، نوموړي نن شنبه د مې په څلورمه له خپلې دندې استعفا اعلان کړه. که څه هم زکیه وردک له دندې د استعفا په اړه په خبره کړې خبر پاڼه کې همدارنګه په دې اړه د ازادي راډیو پښتنو په ځواب کې د دغه تور په اړه څه نه دي ویلي، خو نوموړي په خپله ایکس پاڼه د خپل استعفا دلیل د هغې په اړه د دسیسو او بدنامولو هڅې بللې دي. میرمن وردک په دې اړه په خپره کړې خبر پاڼه کې لیکلي چې زه له تیر کال راهیسې له خورا زیاتو سازمان سویو بریدونو او تپل سویو نومبدیو سره مخ شوم. دا غرضي بریدونه نه یوازې تر ما بلکې زما د کورنۍ او نږدې خپلوانو تر حریمه ورسېدل. دې بریدونو زما په کارکړنو خورا بد تاثیر کړی او دا بریدونه په خپل ذات کې د هغو ننګونو بېلګه ده چې په افغاني ټولنه کې هره میرمن چې د مثبت بدلون او پرمختګ غوښتونکې کې دا ورسره مخ دي. هندی رسنیو له دې جلې ټایمز اف انډیا ورځپاڼې لیکلي، زکیه وردک سره د یاد اندازې سرو زرو بیه 13.1 کروڑ هندي پیسې دي او زیاتوي پولیسو د زکیه وردک پر ضد د سرو زرو د قاچاق قضیه ثبت کړې ده. ورځپاڼې لیکلي پیښه د اپریل په 25مه سوي، خو نوموړی تر اوسه ځکه نه ده نیول سوی چې ډیپلوماتیک مسؤلیت لري. دا چې د هندي ورځپاڼې دا ادعا حقیقت لري او کنه، تر اوسه د هند یا عربي اماراتو د حکومتونو لخوا یې رسمي څه نه دی ویل سوي، خو ځینې حقوق پوهان له دې ډلې عزیز الدین معارج وایي ډیپلوماتیک مسؤلیت هم د جرایمو په اړه د قانوني چلند مخه نسي نیولی، مګر دا چې د تورن کس د مطبوع هیواد عزت او حیثیت په پام کې نیولو او د ډیپلوماتیکو اصولو له مخې ورسره چلند وسي. نوموړي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
مقیم هیواد در هیواد که استوگن لگی اگه به ده جرم ده کشفهی، خو ده سر با باور تلکنون و مجرمه چلن نکی ده تا مقبل مدبو هیواد به خبری که چیر جرم در مشهود استاد و مدارک پول اخلی ده هیواد تا استوگن کی اگه هیواد مدبو هیواد ده محکمه کی برتا بیدوی تا اتبینان ور کی چیر بیادی خطرناک ده مقیم هیواد کورنی امنت خطر جوری گی
ښاغلی مارج زیاتوي، د جرم د اثبات په صورت کې مقیم هیواد د یاد ډیپلومات د اخراج حق هم لري. دا په داسې حال کې ده چې د ټایمز اف انډیا ورځپاڼې د هند استخباراتي چارواکو ته د سپیناوي په اړه د زکیه وردک د بیان یوه برخه راخیستې چې ویلي دي په دې اړه حیرانه سوي او د پیښې د لا څېړنې غوښتنه یې کړې. بلخوا ځینې افغان پخواني ډیپلوماتان وایي که چیرې دا پیښه رښتیا ثابته سي، نو په نورو هیوادونو کې به د افغانستان د ډیپلوماتیک حیثیت او بهرني سیاست باندې منفي تاثیر ولري. په ناروې کې د افغانستان پخوانی سفیر شکریه بارکزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
هر هغه ډیپلومات چې د بینالمللي قوانینو نه او د هغه ملک چې دا پکې ژوند کوي د سویس کنوینشن نه دیده نیسي، د افغانستان لپاره ډېر تاوان رسي او زموږ هویت لپاره په مجموعي ډول باندې.
زکیه وردک له تیرو څو کلونو راهیسې په هندوستان ممبئی ښار کې د افغانستان د جنرال قونسل په توګه دنده ترسره کوله چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنۍ وروسته یې هم خپلې دندې ته دوام ورکړ او هلته یې افغانانو ته قونسلي خدمتونه ترسره کول.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه. د امریکا د متحدو ایالاتونو د سولې انسټیټیوټ له افغانستان او پاکستان څخه د ترهګرۍ ګواښونو د پراخېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې. یاد انسټیټیوټ د یو راپور په خپرولو سره ویلي چې له افغانستان او پاکستان څخه د متحدو ایالاتونو ګټو ته ترهګریز ګواښونه مخ په زیاتېدو دي. خو د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر هم له افغانستان د امریکا له وتلو وروسته په افغانستان کې د القاعده او د داعش خراسان ولایت د حضور د پراخېدو په اړه اندېښنه ښولې. په دې اړه سنا کاکړ رپورټ جوړ کړی.
د امریکا د متحده ایالاتو د سولې انسټیټیوټ د شنبې په ورځ د می په څلورمه نیټه په خپل ایکس پاڼه د یو راپور په خپرولو سره له افغانستان او پاکستان څخه د ترهګرۍ د ګواښونو پراخېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې. د یاد انسټیټیوټ په راپور کې راغلي، په افغانستان او پاکستان کې د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په اړه د لوړ پوړې مطالعاتي ډلې د څېړنو پایلې ښیي. د دغو دوو هېوادونو څخه د متحده ایالاتو ګټو د ترهګریز ګواښونه په پرله پسې ډول مخ په زیاتېدو دي او افغانستان د امریکا له وتلو مخکې مودې په پرتله د ترهګرو ډلو لپاره د ودې فضا رامنځته کوي. د امریکا د سولې انسټیټیوټ د معلوماتو له مخې دا ډله به د می په 14مه په دې اړه خپل وروستی راپور وړاندې کړي او له ترهګرۍ سره د متحده ایالاتو د مبارزې پالیسي لپاره به د پام وړ ارزانه او دوامداره لاره وڅېړي. په دې راپور کې دغه شان ناغلي د طالبانو لخوا ترهګرو ډلو ته د پټنځایونو برابرول او د هغوی د افراطي ایډیالوژۍ ترویج هم د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې پر وړاندې ننګونې رامنځته کوي. خو د طالبانو حکومت دا په وار وار رد کړي او ویلي په افغانستان کې هیڅ ترهګره ډله فعالیت نه لري. هممهاله د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر او جمهوري غوښتونکي مایکل مککال هم له افغانستان د امریکا له وتلو وروسته په دې هېواد کې د اسلامي ډلې یعنې داعش خراسان څانګې او القاعده د حضور د پراخېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې. ښاغلي مککال د می په درېیمه نیټه واشنګټن پوسټ رسنۍ سره په مرکه کې وویل،
موږ نه غواړو چې افغانستان د القاعدې او د داعش خراسان څانګې لپاره د روزنې په ډګر بدل شي، خو په حقیقت کې دا هغه څه دي چې روان دي او که پام ورته ونه کړو دا به د وطن لپاره په یو ګواښ بدل شي.
په ورته وخت کې د پوځي او امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان هم په دې نظر دي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ترهګریزې ډلې په افغانستان کې پیاوړي شوي دي. په دې جمهوري نظام کې یو مهال د دفاع وزارت سربراه شاه محمود میاخیل ازادي راډیو ته وویل،
دا چې افغانستان کې طالبان قدرت ته ورسېدل نو تورې افراطي ډلو یو نوی انسپایریشن یا الهام واغسته چې دوی هم کولای شي چې خپل اهداف د جنگ د لارې او د توریستي عملیاتو له لارې ورسیږي.
موږ غوښتل د امریکا د سول انسټیټیوټ مایکل مککال او د امنیتي او پوځي چارو کارپوهانو د څرګندونو په اړه د طالبان حکومت نظر هم ولرو، خو ویاند یې ذبیح الله مجاهد د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. دا اندېښنې داسې مهال دي چې تر دې مخکې هم د افغانستان د ګاونډیو هېوادونو په ګډون یو شمېر هېوادونو په افغانستان کې د ترهګریزو ډلو په تیره بیا د داعش ډلې د حضور په اړه اندېښنه څرګنده کړې. خو د طالبان حکومت چې مخکې په افغانستان کې د داعش ډلې له ځپلو خبره کړې، د بهرنیو چارو وزارت سرپرستی امیر خان متقی د غویي په شپږمه نیټه په یوه ناسته کې د افغانستان درې ګاونډي هېوادونه د داعش ډلې په ملاتړ او دغې افراطي ډلې ته د زمینې په برابرولو تورن کړل، خو د دغو هېوادونو نومونه یې ونه اخیستل.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته.
د پلازمینې کابل په ګډون د بیلابیلو ولایتونو د ښوونځیو یو شمېر زده کوونکي شکایت کوي چې ودانۍ او درسي خونې نه لري او په آزاده فضا کې زده کړې کوي. یو شمېر کورنۍ او ښوونکي هم دې مسلې اندېښمن کړي او د طالبانو له حکومت غواړي چې دغه ستونزه دې ژر تر ژره ورته حل کړي. دغه ستونزه د تېر جمهوري حکومت پر مهال هم موجوده وه. په همدې حال کې د تېر جمهوري حکومت پر مهال د پوهنې وزارت مرستیال ابراهیم شینواره ادعا کوي چې طالبان په دې برخه کې هیڅ ژمنتیا نه لري او د ښوونځیو پر ځای د مدرسو په جوړولو فکر کړی. راپور په دې اړه اوس خپرېږي.
د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د ښوونځیو یو شمېر زده کوونکي او ښوونکي شکایت کوي چې د ودانیو او درسي خونو د نشتوالي له امله په ګرم او سړه هوا کې په آزاده فضا کې زده کړې کوي. د تخار ولایت د درقد ولسوالۍ د قومي گذر د منځني خونځي یو ښوونکی غلام صدیق فاروقي وایي چې خونځي ودانی نه لري او زکونکي له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
خیمه هم زیات نسته چې خلک خیمو کې تدریس وکړي او چې کله ګرمي وي د ګرمۍ لاندې ګرمۍ کې شاګردان داسې تدریس کوي یا د یو دیوار پانډ کې سایه ته یا د درخت سایه لاندې، نو دا یو ډیر مشکل مرته تمامېږي. ټول استادان ته هم مشکل دی، شاګردان ته هم مشکل دی. یو ساعت یو ځای تدریس کوو، بیا چې کله ګرمي زیاته شي بیا د دې ځای نه بل ځای ته انتقال کوي شاګردان، کله د یو دیوار انډ ته کله د یو درخت انډ ته، نو موږ په دې مشکل ډیر مواجه.
په ځینو نورو ولایتونو کې هم یو شمېر زده کوونکي له دې ستونزې شکایت کوي. د کابل د یو خونځي د شپږم ټولګي زکونکي صادق او د ننګرهار ولایت دوم ټولګي زکونکي مرتضی چنې غوښتل د خونځي نمونه پر راپور کې یاد شي. ازادي راډیو ته ویل
د مکتب نسم داریم نه چوکی داریم. از دولت میخوایم که برام سن جور کنه.
زمون مکتب کی سونځشته زیات شاګردان سیمپونه نه لري په آزاد هوا کې کینی او د بارانونو له امله ځینې سیمپونه سسیدو او د کتابونو د نشتون سره هم مخامخ یو.
ځینې کورنۍ هم په خپلو سیمو کې د درسي خونو له نشتوالي شکایت کوي. د بامیان ولایت د یکاولنګ ولسوالۍ اوسیدونکي ناصر احسانی وایي
په یکاولنګ کې ډېر ښوونځي ستونزې لري. ودانۍ نه لږې او زده کوونکي اړ دي چې د خیمو لاندې کښېني چې په ګرمۍ کې هم له ستونزو سره مخ وي او په باران کې لمدېږي. هغه شان ځینې زده کوونکي په جوماتونو کې زده کړې کوي خو په ټوله کې زده کوونکي د اسانتیاوو له نشتوالي سره مخ دي.
د
زده کوونکو د دغه ستونزو په اړه او دا چې په کومو ولایتونو کې څومره ښوونځي څومره ودانۍ او درسي خونې لري، د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویان منصور احمد حمزه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو په تېر جمهوري حکومت کې د پوهنې وزارت پخوانی مرستیال ابراهیم شینواری ادعا کوي چې د طالبانو حکومت د ښوونځیو جوړولو ته ژمن نه دی او له همدې امله د ښوونځیو پر ځای مدرسو ته ډېره پاملرنه کوي.
یو دا چې دوی ممکن دومره ډېره بودیجه ونه لري او دویم دلیل دا هم کېدی چې دوی معرف سره تعهد نه لري، ځکه د جنکو ښوونځي بند کړي او ورځ په ورځ د مدرسو شمېر ډېری، نو دوی ته اولویت مدرسې دي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش شاوخوا دوه میاشتې وړاندې د دغه سازمان امنیت شورا ته په خپل راپور کې ویلي وو چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د ثبت شویو مدرسو شمیر د پام وړ زیات کړی. په ځینو ښوونځیو کې د ودانۍ او درسي ټولګیو نشتون هغه ستونزه وه چې د پخواني جمهوري نظام پر مهال هم موجوده وه، خو د پوهنې وزارت پخواني چارواکي لامل د پوهنې په برخه کې د کافي بودیجې نشتوالی او نامنی بولي. خو په 2021 کال کې په اګست کې واک ته د طالبانو له بیا ځلي رسېدو وروسته نه یوازې د ښوونځیو د ودانیو او د کتابونو د کمښت ستونزې حل نه شوې، بلکې د طالبانو حکومت له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د هر ډول زده کړو دروازې هم وتړلې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
تمه ده چې فلسطیني حماس ډله او اسرائیل په غزه کې د اوربند په اړه خبرې بیا پیل کړي. په دې خبرو کې به د اسرائیل د هغې طرحې په اړه بحث وشي چې د اسرائیلي برمتو د خوشي کېدو په بدل کې د ګڼ شمېر فلسطیني بندیانو ازادي او په غزه کې څلوېښت ورځني اوربند غواړي. دا په داسې حال کې ده چې له څو میاشتو راهیسې په غزه کې د اسرائیلو پوځي عملیات روان دي. احمد تکلا او نور جزئیات.
قطر، مصر او امریکا چې د اسرائیل او حماس ترمنځ په خبرو کې منځګړتوب کوي، سترګې په لاره دي چې حماس به په غزه کې د اوربند لپاره د اسرائیلو د طرحې په اړه خپل دریځ روښانه کړي. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني، تیر کال د اکتوبر په 8مه د اسرائیلو پر خاوره برید وکړ چې په نتیجه کې له 1,100 زیات ملکی اسرائیلی وګړي ووژل شول. حماس ډلې همداراز شاوخوا 240 تن هم برمته کړل چې یو شمېر د پخوانیو موافقو په اساس خوشی شول. اسرائیلو د حماس له حمله وروسته ژمنه وکړه چې حماس ډله به له منځه یوسي او ځکه یې د غزې په ترانګه کې پراخ پوځي عملیات پیل کړل چې په غزه کې د حماس تر کنټرول لاندې روغتیایي چارواکو په وینا د ماشومانو او ښځو په ګډون لږ تر لږه 4,450 فلسطینی وګړي ووژل. د هغو جزئیاتو له مخې چې برتانیا شریک کړي دي، اسرائیلو په خپله طرحه کې په غزه کې د 40 ورځني اوربند او د فلسطینی بندیانو د خوشي کولو په بدل کې د اسرائیلي برمتو د آزادولو غوښتنه کړې. د حماس یو چارواکي فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي دي چې د ټولو ښکېلو اړخونو د مرکچیانو پلاوي د ماسپښین په یوه بجه قاهرې ته ورسېدل. د چارواکي چې د خپل نوم نه ښودلو په شرط خبرې کولې وویل چې د دې خبرو په لومړي پړاو کې به د قطر، مصر او متحدو ایالاتونو استازي ګډون وکړي. دا خبرې چې له څو میاشتو راهیسې پیل شوې په غزه کې د دایمي اوربند لپاره د حماس د غوښتنې او د اسرائیلو د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د هغې ژمنې له کبله بې نتیجې پاتې دي چې وایي د غزې له جنوبي ښار رفح څخه به د حماس ډلې جرړې وباسي. په قاهره کې د خبرو د تیر پړاو له پای ته رسېدو وروسته د حماس پلاوی قطر ته ولاړ، هلته چې د دې ډلې مشر اسماعیل هنیه اوسیږي، څو د اوربند د طرحې په اړه خبرې وکړي. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې په غزه کې د اسرائیلو د تیرو څه باندې 8 میاشتو په عملیاتو کې د استوګنې څه باندې 70% ودانۍ یا پوره ویجاړې شوي او یا زیانمنې شوي دي، چې بیا رغونه یې هومره امکاناتو ته اړتیا لري چې له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته ساری نه دی لیدل شوی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
په ختیځو ولایتونو کې د شاتو د مچیو فارم لرونکي شکایت کوي چې وروستیو پر لپسې بارانونو مچۍ له کاره ویستلي او دوی ورته د خوراک اخیستلو وس نه لري. فارم لرونکي له مرستندویه ټولنو د مرستې غوښتنه کوي څو یې مچۍ له مرګ او دوی له زیاتو زیانونو وژغورل شي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
په ختیځو ولایتونو کې د شاتو مچیو فارم لرونکي شکایت کوي چې د تیرو او روانو بارانونو او اقلیم بدلون سره یې ګڼ زیانونه لیدلي دي. د دوی په وینا چې په باراني موسم کې مچۍ نشي کولی چې خوراک او ګردې راټولولو پسې بیرون ووځي. همدا لامل دی چې د بلګیا او د ناروغیو له امله یې ګڼ شمېر مړې شوي او نورې د مرګ ګواښ سره مخ دي. بریالي شیرزاد راته وویل یو نیم سل پیټۍ د شاتو مچۍ درلودې چې اوس ورته یوازې له نمایي کمې پاتې دي.
زما تقریبا یو نیم سل بکسې وې د بارانو د وجې نه چې بارانونه ډېر شوه او ګلان نه وو مچۍ وږې شوې رانه ختمې شوې دي. اتیا بکسې زما ختمې شوې دي. نو دغه آفتونه هم پکې ډېر مرضونه لکه څو قسمه مرضونه هم د بارانو د وجې پکې لګېدلي دي.
په ختیځ کې د مچیو فارم لرونکي اتحادي مسؤلین هم وایي چې پرله پسې وروښتونو ګڼ شمېر مچۍ روزونکي زیانمن کړي دي. د یاد اتحادي مشر حاجي ریاض محمد رودوال ازادي راډیو ته وویل
دا مسلسل باران منځ کې وقفه دا شاتو د مچو لپاره ډېر زیان اړولی دي. ولې چې په دغه وخت کې ګل خرابېږي هلته مچو بچې کړي خوراک ته ضرورت لري چې بیرون کې شات نه وي نو طبعا په شاتو په مچو باندې منفي تاثیرات لري او خاص کر هغه خلکو ته چې هغوی د اقتصادي وضعیت خراب وي او د بورې توان ونه لري دا اوس اکثره مچۍ یا مړې شي یا په مرض باندې مبتلا شي. نو بعضې ساحو کې سیلابونه هم راوتلي دي او اکثره ملګري شکایت کې مچو باندې یو بختلی دي مچیم مزه خرابې کړي.
دوی له حکومتي مسولینو او په یاد برخه کې له مرستندوی ادارو غوښتنه کوي چې ځانمن شو فارم لرونکو سره دي مرسته وکړي څو نور مچۍ له مرګ وژغورل شي. په ننګرهار کې د کرنې مالداری او اوبو لګولو ریاست مسولینو تر اوسه د مچیو فارم لرونکو ته د رسیدلو زیانونو او د هغوی د غوښتنو په اړه څه نه دي ویلي. ننګرهار، کونړ او لغمان هغه ولایتونه دي چې د کال په هر موسم کې پکې د شاتو مچیو لپاره خوراکه پیدا کیږي او په نورستان کې بیا یوازې په اوړي کې د شاتو مچیو ګرځېدو کار او د شاتو تولید ته زمینه برابره ده. فارم لرونکي وایي په دغو ولایتونو کې د مناسب اقلیم او ګلانو شتون د دې سبب شوی دی چې هر کال ترې سلګونه ټنه شات ترلاسه کړي. د دوی په خبره که حکومت او مرستندوی ادارې په یادو ولایتونو کې مچۍ روزونکو سره همکاري وکړي نو ډېر زر به د پاکستان او نورو هیوادونو څخه د شاتو له واردولو خلاص او افغانستان به د شاتو په صادرونکي هیواد بدل شي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
هلمند کې یو کس د وحشي ژوو د نسل د ژغورلو په هدف په شخصي لګښت یو ژوبڼ یا باغواش جوړ کړی. د هلمند په مرکز لخکرګا کې دغه کس د زمري ترڅنګ لسګونه ډول حیوانات په خپل دغه شخصي ژوبڼ کې ساتلي. دغه ژوبڼ مالک وایي دغه ژوبڼ یې په دې هدف جوړ کړی څو خلک واشي ژوي او لخکار څخه منع کړي او دغه راز واشي ژو نسل خوندي شي. په دې اړه دغه رپورټ واورئ.
دغه ژوبڼ د هلمند ولایت د مرکز لشکرګاه ښار په لومړی حوزه کې یو کس په خپل شخصي لګښت جوړ کړی دی. د یاد ژوبڼ مسؤول عبدالسلام الکوزی وایي د دغه ژوبڼ څخه هدف درې موخې دي. یو د وحشي ژویو د نسل ژغورل دي، دوهم د وحشي ژیو د ښکار د مخنیوي او دریم هلمندیانو ته د یو مناسب صحتي پارک جوړول دي. د یوای په دغه ژوبڼ کې اوس مهال د زمري او کوش تر څنګ په لسګونه ډول نور هم وحشي ژوي سره موجود دي چې د لیدو لپاره هر ورځ لسګونه خلک له خورا لرې لرې سیمو څخه راځي.
دلته ډېر قسم قسم حیوانان سره سره مانا داسې زمری راسره شته او ګوزان په نامه وسی دي، هغه شته خارجي وسی دي، مانا دغه نورې وسی دي، د کوژ دی، ډېر قسم قسم حیوانان دلته زما سره شته. داسې اوس دا زمری مو د لاور راوستلی دي، دا نور مو د چینایي غوایو مو هغه د بدخشان د پامیر سره اوستلی دي، قسم قسم حیوانان دي دلته.
په هلمند کې که څه هم په بېلابېل ډوله صنعتي پارکونه شتون لري چې د وخت او اوسني حکومت له لورې جوړ شوي، خو دا ژوبڼ لومړی دی چې په دغه ولایت کې یو کس یې په خپل شخصي لګښت جوړوي. ښاغلی عبدالسلام وایي یاد ژوبڼ ته د هیواد له ګڼو نورو سیمو څخه هم هغه وحشي ژوي راټول کړي او پیرلی دي کوم چې خلکو نیولي وو او په شخصي کورونو کې یې ساتل او یا هم د له منځه تلو له ګواښ سره مخ وو.
دلته هر اسانتیا وته مثلا د او داس ځای وته ستا ماجت وته ستا د لمبو ځای وته ستا مانا د کپو غاړي چې پر ریلګاډي او په شي کې مانا په زنګو کې کښې نه غزا ستا مانا د سماوار ستا شو او کانتین ستا هوټل ستا هر اسانتیا مو ته مثلا د کړي ته دغه خو ورځ در بلې موږ غواړو چې مختب لاړ شو شاته لاړ نو سو نظافت مرته اوس موږ خلک هم لږ کم کم ورسره ولات در پخوا پر اندازه وځي ډېر لږ ورسره ولات شوي دي. دلته مې 28 کسه تر کار کړی دي چې یو ځینې کپسان ته ولاړې، یو ځینې بزنګو ته ولاړې، یو ځینې مانا جارو کښۍ ته ولاړې.
د دې تر څنګ دغه ولایت اوسېدونکي هم د دې ژوبڼ په جوړولو سره خوشحاله دي او وایي چې په دغه ولایت کې ګڼو کسانو ژوبڼ له دې وړاندې نه و لیدلې او ماشومان یې یوازې کیسې اورېدلې وې.
د نادلي د ولسوالۍ راغلی یم دلته د تفریح دپاره، دغه حیوانان ګورو وینو ګرځو چې یو څه موسا تېر شي تا به م برابره شي. دا مې کوچنی زوی دی، دا مې راویستلی دی، هلته به موږ ورته ویل چې داسې باغې واش دی، داسې ځای دی، داسې نو دوی به ډېره پورې مشت وي چې کله ما بیا کله نو دی راویستلی، د هغه دپاره د خیر ګرځي
دا باغې واش د تفریح دپاره راغلی یم. دلته په دوی کې رقم رقم حیوانات مانه ولیدلې، دا حساب سو وایي چې موږ مننه وکړو چې موږ داسې تفریح ځای جوړ کړي.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې ادارې د معلوماتو له مخې اوس مهال په ټول هیواد کې شاوخوا 150 ډوله ژوي چې ډول ډول مرغان هم پکې شامل دي سته.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه، محمد اسلام همت يم د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې. کله چې موږ غواړو چې ځان ته بایومتریکي تذکره جوړ کړو او د نیمروز ولایت د اسایي ریاست ته ورسو، نو هلته واسطه او واسطه بازي کوم څوک چلته شناخ لري، کوم څوک چلته واسطه لري، کولای شي چې تذکره یې جوړه سي. ما داسې کسان هم ولیدل چې اته میاشتې نه میاشتې د یوې تذکرې د جوړېدو لپاره انتظار کړی وو، او داسې کسان مې هم ولیدل چې د واسطې په زور یې په 24 ساعته کې ځان ته بایومتریکي تذکره جوړه کړې ول. نو بنا د اسلامي امارت څخه مې غوښتنه دغه ده چې دغه نیمروز ولایت د اسایي ریاست ته د پاملرنه وکړي او دغلته د خلکو ته داسې اسانتیاوې راولي تر څو پورې زموږ خلک بایومتریکي تذکرې ترلاسه کړي. دا زموږ د ولس حق دی او هیڅوک نسي کولای چې دغه حق څخه موږ محرومه کړي. موږ په میاشت میاشتې بایومتریکي تذکرې ته انتظار کوو، خو موږ ته بایومتریکي تذکره په یوه نامه او په بل نامه زموږ تذکره ځنډیږي. حتی په میاشت میاشت خلکو ورته انتظار کړی دی چې بایومتریکي تذکره جوړه کړي، خو متاسفانه په دغه ریاست کې او دغه د بایومتریکي تذکرې کوم کارمندان چې دي دا ټوله په واسطه کار کوي. نو بنا موږ ته تذکرې په ډېر مشکل ډول جوړیږي او موږ ورته په میاشت میاشت انتظار کوو. نو زما غږ دی د اسلامي امارت تر لوړ پوړو چارواکو پورې ورسول شي. وسلام په احترام.
السلام علیکم. د ازادي راډیو کارونه اوریدونکو ټولو ته سلامونه نیکې هیلې وړاندې کوم. نو پیغام دا دی چې د فلمونو کې ډېر خبرونه وګوري او ډېر خبرونه وسوله. د اسلامي امارت پوړو چارواکو څخه دا هیله ده چې زموږ ته نو مساکله باندې وتړي. زه شکر جو بدغه سره اله نه ولاړې وي هلمند ته هلمند سز بیا ایران ته هم دي کوت نو شجز مشکل باندې جوړ. وسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زموږ دا پیغام دي تر لور ټول مشران ورسیږي. دا تایید پاڼې چې طالبان جوړي کوم چا چې خدمت کړي او موږ د درې میاشتې کېږي تایید پاڼې ورکړي دي، وسې هیڅ درک نشته خبره ده. او بل دا نوي ځوانان چې برابرېږي طالبان هغه چا ته سبتنام ورکوي خپل د ځان سره سبتیي چې په مخکې یې خدمت کړي او د دوه پیسه چې خدمت یې نه یې کړي. نو په افغانستان کې بل کار هم نشته او هغه کسان پاتې دي چې مخکې د طالبانو سره ځغاسته وسې هیڅ رسمیت نیت نه لري، نو د افغانستان تر لوړ مشران زموږ دا خبره ورسیږي. زه د هلمند د مرجع څخه هدایت دا خبره کوم چې زموږ دپاره د یو زمینه برابره سي په دې حکومت کې.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:30 بجې کېږي. ورزو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډو خبرونو ته. د هند په ممبای ښار کې د افغانستان جنرال قونسل زکی وردک له خپلې دندې استعفا ورکړې. غلی وردک نن په خپل ایکس پاڼه لیکلي، د دې په خبره ځینو سازمان شو توتیو او بریدونو چې په ژوند او کار یې اغیز کړی و مجبور کړل خپلې دندې لاس په سر شي. اخوا ځینو هندي رسنیو لغې د ټایمز اف انډیا د استخباراتي چارواکو له قوله راپور ورکړی چې له زکی وردک سره 25 کیلوګرام سره زر د هند په ممبای ښار کې نیول شوي دي او د هغې پر ضد د سرو زرو د قاچاق قضیه ثبت شوې ده. د امریکا د متحدو ایالاتونو د سولې انسټیټیوټ له افغانستان او پاکستان څخه د ترهګرۍ ګواښونو د پراخېدو په اړه اندېښنه ښولې. یاد انسټیټیوټ د یو راپور په خپرولو سره ویلي له افغانستان او پاکستان څخه د متحدو ایالاتونو ګټو ته ترهګریز ګواښونه مخ په زیاتېدو دي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت د پاکستان له زندانو د 1500 افغانانو د خوشي کېدو خبر ورکړی. دغه وزارت نن په خپله ایکس پاڼه لیکلي دا بندیان تېره پنجشنبه هېواد ته راستانه شوي. د ملګرو ملتونو یو چارواکي ویلي د اسرایلو په عملیاتو کې په ځپل شوې غزه کې اوس پوره قحطې روانه ده. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی مشرې سندی مکین لومړنۍ نړیواله مخکښه ښځه او مشره ده چې په لومړي ځلې ویلي د غزې هغه اوسیدونکي چې د کلابندې تر ټولو په بد حالت کې دي د قحطې حالت ته نږدې شوي. او فرانسه د لومړي ځل لپاره په ویتنام کې د هغې جګړې د یاد غونډې ته بلل شوې چې په نتیجه کې په هندوچین سیمه کې د فرانسې استعماري ځواک پای ته ورسید.
د زهرو کاروان
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به واوري چې په افغانستان کې د ښیښې او نشه یي ګولیو قاچاق خورا ډیر سوی دی.
په 1402 کال کې د 1200 په شاوخوا کې د نشه یي توکو د پروسس کارخونې له منځه وړل شوي دي.
په یو بل راپور کې به واوري چې په امریکا کې یوه تازه څیړنه ښیي د بوپرنورفین او میتادون ګولیو استعمال د معتادینو د مړینې کچه راکمه کړې ده.
په میتادون کې دا خبره ده یو دوست چې سهار واخلي بیا جی د خپل کارم کوي خپل زندگیم کوي خپل بچو ته ورسیدګي کوي شي.
دا چې میتادون څه ډول درمل دي او د نشې په پریښودلو کې څومره موثر دي په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر عبدالشکور حیدری سره مرکه کړې.
ان تر کې د میتادون اختلاط نه لري کوم مشکل نه لري ډیر آسان ده.
د علامه محمد په نوم یو معتاد وایي چې د اعتیاد له امله د تور ژیړي ناروغي راته پیدا شوې ده.
کور کې مې جنګ کړی ورونه سره د پلار مې ورور آسان نیولی دی وایي وزه د کوره شړلی یم.
او د پروګرام په پای کې به یوه په زړه پورې ډرامه واوري.
مولوی صاحب زما ورور ترمنځ مې لږ جنجال دی، تاسو زموږ ترمنځ فیصله وکړئ.
الله دې خیر کړي، تاسو خو هیڅکله په خپلو کې جنجال نه دی کړی.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د طالبانو حکومت یوازې په دوو ورځو کې په بیلابیلو ولایتونو کې نږدې 300 کیلوګرام ښیښه او تر 100,000 ډیر نشه یي ګولۍ نیولې دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویلي د دوی نظامیانو یوازې په هلمند ولایت کې 293 کیلوګرام ښیښه داسې مهال ونیوله چې له هیواد څخه د باندې کاچاق کېدله. په کابل ولایت کې هم تر 100,000 ډیر نشه یي ګولۍ داسې مهال نیول شوې چې په پام کې و په کابل کې د پرچون په بڼه پر معتادینو وپلورل شي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا په وروستیو دوو کالو کې د نیول شوو نشه یي موادو ډیره برخه ښیښه تشکیلوي، په داسې حال کې چې پخوا به تریاک ډیر نیول کېدل. اوس تازه د طالبانو د حکومت نظامیانو د هلمند ولایت په خانشین ولسوالۍ کې 293 کیلوګرام شیشه داسې مهال نیولې چې په پام کې و د موټر په وسیله له هیواد څخه د باندې قاچاق سي. د ملګرو ملتونو د سازمان اروپایي ټولنې راپورونه ښیي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت له کمولو سره په دې هیواد کې د شیشې جوړول څو برابره ډېر سوي دي، خو د طالبانو حکومت بیا د دې نشې موادو نیول له خپلو بریاو څخه بولي. د کورنی چارو وزارت له نشې موادو سره د مبارزې معین د رفتار رئیس حسیب الله احمدی وایي چې دوی د کوکنارو د کښت منع کولو تر څنګ د نشې موادو د جوړولو پر وړاندې هم مبارزه کړې ده.
په 1402 کال کې د 1250 په شاوخوا کې د نشه یي توکو د پروسس کارخونې له منځه وړل شوي دي. د کورنیو چارو وزارت د نشه یي توکو سره د مبارزې معاونیت په مرکز ولایاتو کې هیچا ته د نشه یي توکو د کښت، قاچاق، پلور اجازه نه ورکوي. که بیا هم څوک دا عمل ترسره کړي، د دغه معاونیت د کشفي ادارات لخوا به نیول کیږي او محاکمو ته سپارل کیږي.
د شیشې تر څنګ نشه یي ګولۍ هم د کیمیاوي نشه یي موادو یوه برخه ده چې په وروستیو وختونو کې په افغانستان کې واردول، خرڅول او نیول ډېر سوي دي. د کابل د امنیت قمندانۍ ویلي چې د دوی نظامیانو په یو مورد کې د دې ولایت په څلورمه ناحیه کې 1,00,000 نشه یي ګولۍ نیولې دي. دغه ډول یې په یو بل مورد کې د همدې ولایت په 12 ناحیه کې 4,500 نشه یي ګولۍ ترلاسه کړې دي. د کورنۍ چارو وزارت د نشه یي موادو د سروې او پالیسي پخواني رئیس نجیب الله احمدی ازادي راډیو ته وویل له کومې ورځې راهیسې چې د طالبان حکومت د کوکنارو کښت منع کړی، قاچاقونکو د کیمیاوي نشه یي موادو جوړولو ته ډېر پام کړی دی.
تجارت مواد مخدر صنعتي روز به روز در افغانستان در
حال په افغانستان کې ورځ په ورځ د صنعتي نشه یي موادو تجارت وده کوي. کورنۍ مافیایي ډلې له نړیوالو مافیایي ډلو سره په ګډه همکاري د نظام د بدلیدو او نشه یي موادو د بیو د لوړېدو له امله ډېرې پیسې ګټلې دي. د صنعتي نشه یي موادو د قاچاقو رانیولو او خرڅلاو لارې خوندي دي، چې همدې کار د نشه یي موادو د مافیایي ډلو پام ځان ته ور اړولی دی.
مخدر صنعتي و سنتي در افغانستان جلب نموده است.
په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره په 2016 میلادي کال کې شیشه ونیول سوه چې په یو کال کې ټول اندازه یوازې 4 کیلوګرام ته رسېده، خو وروسته یې د هر کال په تیرېدو سره تولید او قاچاق ډېر سو. که څه هم په افغانستان کې نشه یي ګولۍ نه جوړیږي، خو دا چې ډېر ځوانان په معتاد سوي دي، اوس افغانستان د دې ګولیو په واردونکي هیواد اوښتی دی.
په راپور کې مو واورېدل چې یوازې په 2 ورځو کې په افغانستان کې نږدې 300 کیلوګرامه ښیښه او تر 1,00,000 ډېرې نشه یي ګولۍ نیول سوي دي.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغېز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان افیر مور چې ځوان بیا ځنه سمې خو سره کې سم شروع کړو زه څه مصیبت بخت شي دې بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادوار د تاریخ را کده چې په دغم کې ختک
مغز دمون خراب کو او دوکې دمون غوچ کړو او خون دمون خراب کړو.
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې دوی خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نر وزن له امله یخت نیول او ملس.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي ونی ز خبرونه د نشې توکو د کښت، نشې موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې وی روغتیایي څېړنې ښودلې چې د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې د بسترې کېدو د امکان د نشتوالي په صورت کې د بوپرنورفین او میټاډون درملو استعمال په اوږدمهال کې د معتاد په درملنه کې مرسته کولای شي. دا څېړنه ښیي چې په نړۍ کې په ډېره اندازه د نشه یي موادو د استعمال له امله د معتادینو مړینه ډېره سوې، خو د دې دوو درملو په وسیله کولای شو چې د دې ډول معتادینو د مړینې شمیر را کم کړو. په افغانستان کې د معتادینو د درملنې متخصصان وایي چې پخوا د دې هیواد د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې هم له دې درملو څخه استفاده کېدله، خو اوس یې په قانوني ډول لاسرسی کم سوی دی. د دې څېړنې جزئیات زموږ همکار وړاندې کوي.
د څېړنه د نیویارک ښار په ماونت سینای روغتون کې نشې د پریښودو په برخه کې د درملو اغېز د تشخیص او د معتادینو د مړینې د مخنیوي لپاره شوې ده. دا څېړنه ښیي چې د امریکا په متحده ایالاتو کې له هرو لسو معتادینو څخه یوازې یو معتاد په دولتي روغتون کې د بسترې کېدو امکانات لري او پاتې نه معتادین باید د مړینې له خطره د ژغورل کېدو لپاره په خپلو کورونو کې درمل استعمال کړي. د دې څېړنې پایلې ښیي چې د بپرونورفین او یا میټادون درملو ځانګړې اندازه له معتاد سره دا مرسته کوي چې د اعتیاد له جانبي عوارضو څخه خوندي پاتې شي، او ان دا چې په روغتون کې له بسترې کېدو پردی هم د وخت په تېرېدو سره درملنه وشي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر عبدالشکور حیدری وایي چې د معتادینو د درملنې په ټولو میتودونو کې له درملو څخه استفاده کېږي، خو یوازې د میټادون په وسیله هم د اعتیاد علاج کېدای شي.
مدلای مختلف تداوی در امتیاد وجود
د معتادینو د درملنې لپاره بیلابیلې لارې چارې شته، چې یوه لارې هم د میټادونو درملو په وسیله علاج دی. موږ د علاج په هر میتود کې مرستندویه درملو ته اړتیا لرو، خو میټادون په یوازې ځان هم د علاج ښه لاره ده چې د استعمال دوه مورد لري. یو په دوامدار یا ساتونکي ډول استعمالیږي، او د استعمال بل مورد یې د زهر ایستلو پړاو دی چې په دې پړاو کې د معتاد له وینې څخه د نشئی موادو زهر ایستل کیږي.
د مانسنای روغتون څېړنې ښیي چې په امریکا متحده ایالاتونو کې د کیمیاوي نشئی موادو ډیری معتادین تر اندازې ډیر نشئی مواد استعمالوي چې اوور ډوز یې بولي، او دې وضعیت د معتادینو مړینه 50% ډیره کړې ده. په افغانستان کې د معتادینو مرکزونو ته د ورغلو ناروغانو له معلوماتو څخه څرګندیږي چې په وروستیو کلونو کې ډیری ناروغان په کیمیاوي نشئی موادو په تیره بیا ښیښه معتاد شوي دي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر عبدالحد قریشی وایي چې میټادون او بپرونورفین درمل هم د اعتیاد سبب کیږي، خو که معتاد وغواړي چې دا نشه پرېږدي، د نورو نشئی موادو په پرتله یې پرېښودل اسانه کار دی.
په میتادون کې دا خبره ده چې هغه چون هغه هفلیف دی هغه زیات دی، نو سلری سات هم کار کولی شي. یو دوست چې سهار واخلي نو سبا سوی پورې دی چې د خپل پغمسه سوی پورې بیا بل دوز اخلي، دوا خپل اخلي، بیا ځي خپل کارونه خپل، خو لږ ذره شرافتمندانه دی په دې باندې دی، د خپل کار هم کوي، خپل زندگی هم کوي، خپل بچو ته رسیدګي کوی شي، او د دې نه وطن هم بیا په اسانه دي.
د افغانستان د معتادینو د درملنې په ځینو مرکزونو کې د میټادون او بپرونورفین په وسیله د معتادینو عرضي درملنه په 2006 میلادي کال کې پیل شوه. کله چې په 2021 میلادي کال کې جمهوري نظام ړنګ شو او د معتادینو د درملنې په برخه کې له افغانستان سره بهرنۍ مرستې بندې شوې، د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې د درملو ته هم لاسرسی بند شو، خو ځینې معتادین په غیر قانوني ډول د ډاکټر له نسخې پرته په درملتونونو کې دا درمل په ډېره لوړه بیه رانیسي.
درنو اورېدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خپرونې څلور ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو، او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واورئ. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټران وایي چې د معتادینو د درملنې په لومړي پړاو کې د طبي او اجتماعي لارښوونو تر څنګ میټادون درمل هم ډیر ضروري دي. د درملنې په لومړي پړاو کې د معتاد ځان ډیر درد کوي، تبه، نسناستی، خواګرځی او داسې نور جانبي عوارض لري چې د دې دردونو او ستونزو د کمولو لپاره مرستندویه درملو ته اړتیا پیدا کیږي. موږ د معتادینو د درملنې په لومړي پړاو کې د مرستندویه درملو په تیره بیا میټادون په اړه د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر عبدالشکور حیدری سره مرکه کړي، او په پیل کې مو د میټادون په اړه پوښتلی دی.
میټادون یو درمل دی چې پخوا د یو ضد درد په اساس د استفاده درلودې، ولی اوس په دنیا کې د اعتیاد تداوی په برخه کې د استفاده کیږي.
میټادون ولی د اعتیاد د درملنې په برخه کې کاری؟
بعض کسان چې مغزی ضایعات لري، مثلا هم اعتیاد لري په مواد مخدر کې، هم توبرکلوز لري، هم اپاتیت و بعض نور امراض، دوی دپاره موږ استفاده کوو، دوی خپل کار کوي. مثلا موږ کراونګ وایو چې کراونګ یو اشتیاق د مواد مخدر دی، دا نه لري. اوفوریا چې د یو کاذب خوشي ده، دا نه لري. نور درد نه لري. په ډیر راحتي دا کسان پریز ادامه ورکوي.
یو سړی که خپل معتادی نسی کولای شي په بازار کې میتادون واخلي او په خپل کور کې وکاري،
یوازې فارماکوتراپی یا دوا په دې مریضی کې، چون دا یو روانی مریضی ده، مسریت نه لري، باید موږ نور خدمات هم دوی ترزه کو.
د دې درملو په وسیله دغه درملنه څومره وخت نیسي؟
میتادون په دوه برخه کې استفاده کیږي. یو یې د زهر ایستلو، دا موږ استفاده کوو چې د دې مخدره توکو زهر پاک شي. دا تقریبا 15 ورځ استفاده کوو. بعضې مریضان شته مزمن مشکلات لري، نسی کولی چې دا کاملا ترک او پریز بکی، دا باید بعض مریضان مجله رو تقریبا 15-40 دا مواد اخلی. بعض مریضان شته چې تر شپک میاشت تر یو کال میتادون اخلی، بیا قرقره دا کمی کاملا دا مخدر توکو پاک اخلاسیج.
تاسو ویل چې هغه کسان چې هغوی په ذهن کې کوم مشکل لري، یعنی چې کولی شي نشه پرېږدي، هغوی ته موږ میټاډون ورکوو. میټاډون له دغسې کسانو سره په کومو برخو کې مرسته کوي؟
دا نور بیا اشتیاق د مواد نه لري، نور کاذب خوشي نه لري د مواد، فقط د جاینشین او بدیل د غیر قانوني مواد کېږي. داسې ضایعات اضافي مواد نه لري چې د دوی په بدن کې کوم منفي تاثیر وکړي. د خپل دوامدار دوا اخلي، قانوني او ارزان، اجتماعي، اقتصادي او رواني مثبت تاثیرات لري.
بیا پاینده کې د میټاډون او پریخودل ورته اسانه کېدل شي؟
این تر که در میتادون اختلاط نلری کم مشکل نره دیر آسان دار.
لطو وقت رئیس پا افغانستان که لیتادون سخه کار اخستر کی؟
تقریبا 15 که جه پا افغانستان در آواج سوده. یو پروژه اول مش شروع کرد، نتایج پا احساس مش وز تقریبا پسالور ولایتو که دام ریختی آزارت دار شروع کرده.
ده دی نتیجه چمره مؤثره و؟
زموج مریضان د میتادون ډیر راضی دي، د دوی کورنۍ هم راضی دي چې دوی خپل میتادون منظم اخلي او خپل ژوند نورمال ته ادامه ورکړي.
میتادون اوس په افغانستان کې په دواخانو کې پیدا کېدلای شي؟
یوازې دولت دا واردوي او خپل مریضان ته پاره مفت او رایگان هغه مراکز چې موږ شروع کړی ده توزیع او تجویز کوي. پلان است چې نور سکتور خصوصی هم دا شروع وکړي چې په هر درملتون پیدا بشي، ولی هغه مریض چې نقصه لري دا تازه بشي.
څه فکر کوئ که دا خصوصي سکتور ته وسپارل شي یا عامو خلکو ته وسپارل شي، نو څنګه به وکړای شي چې دا کنټرول کړي؟
په دې خاطر موږ تر اوسه ډېر محافظه کارانه په ډول کې دا شروع کړی ده. موږ اول غواړو چې شفاخانې دپاره خصوصي شفاخانې ته دا عرضه وشي، ولی توزیع او تجویز د میتادون مشترک وشي او دولت پر دوی باندې کنټرول ولري. بیا وروسته چې د دې شفاخانې نتیجه وګورو که کنټرول یې آسان و، بیا درملتون ته اجازه ورکو.
آیا په دغو درملو هم سړی معتاد کېدلای شي؟
داسې نگرانی نسته چې دا اعتیاد ولري، ولی نگرانی دا دی چې هم خپل مواد مخدر غیر قانونی استفاده وکړي، هم دا چې دا بل سي بیا دې ته یو مشکل جوړیږي.
سره له دې چې دغه میتادون په نړۍ کې ډېر پخوا رواج شوی و، ولې دومره ناوخته دلته رواج شو؟
دولت نسه کوله چه طول مریضان دپاره میتادون وارد که او مصرف بکه. زموج مریضان دیر اقتصاد ضعیف دی، اتا پیسی نلری، توان نلری چه پرداخت بکه او دا
چمره لگه داری؟
دیو مریض دپاره پا افغانستان که $1,500 تقریبا دا پا کال که تمامی جی.
چه دول معتادین دا میتادون و درمل کارولشی؟
میتادون اکثرا کایلان دو پارا وست به افغانستان شروع سه بیده شزو کچنین دو پارا میتادون نور که میتادون یوازه ده آپیات چه تریاک، ایروین یا مورفین کسان چه ده استفاده که ده توصیه کیش. نور نشه تو که دو پارا لکه چرس تا ایس کتر نلده یا بدیل نسته ده.
پا مرکه که مواب ریدل چی تیوی داکتران وای ده احتیاط پا درملنه که میتادون درمل دیر مؤثر دی.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد لکه خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب ته چلا شیلی بچی مور د پودر وشي، پلار د پودر وشي، یا مې خور د عزت پودر وشي، یا د مېړه پودر وشي.
پلار په مړی کې نه وم، په مور خو څه خبر نه خم خم مورم.
چې مونږ پلار نه واخست $1,000,000 وو، اندازه سرمایه ما ټول وو خلم.
دا نشه موادو لزیانونو څخه د ژغورل لپاره د زهر و کاروان اونیزه خپرونه واورئ.
ترنو اوریدونکو، اوس هم د خاطرې وار دی. د میدان وردګو ولایت اوسیدونکی علامه محمد چې اوس د معتادینو د درملنې په یو مرکز کې بسترې دی، وایي چې 14 کاله یې نشه کړې ده. تر نشې مخکې یې په نانوایی کې کار کاوه او ژوند یې ښه و. خو کله چې معتاد سو کاروبار ځینې پاتې سو او کله کله د نشهیي موادو رانیولو لپاره غلا ته هم مجبوره سوی دی. دا چې علامه احمد ولی او څنګه معتاد سو او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی په دې اړه علامه احمد زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
نسوار نه مې شروع کړی او ورپسې سګریټ بیا چارج بیا تاریاک بیا ورپسې کریسټال بیا پوډر تر شیشه پورې دیارلس کال به اوسي. اول خو مې ترور شخصیت کړی شخصیت مې بیخي ښکته راوړی او نور ورور د بدني چې کوم نقصان دی هغه خو دغه ټسټ چې مې ورکړی وای د تور زړی لري دا خو ټول دغه د لاسه فزیکي اوس د لس قدمه منډه نسم کوی مخکې مې ورزش هم کوه بکس ورزش مې کوه او د هغې نه پاتې سولم د روزګار نه پاتې سولم د کوره پاتې سولم یا به مې پپسي ټولولې یا به مې غلا کوله څه دروغ وای نو هر څه چې د لاسه کېدل مې کوه داسې وخت سوی چې سړی موټرسکیټ درولی خپله د دوکانه دننه سوی سودا پسې وروره او موټرسکیټ ما اخیستی دی وړی دي یاره موټرسکیل خو داسې قیمت د دېرش زره نه پورته و پنځه زره مې خرڅ کړی بایسکیل مې غلا کړی د هغې نه بیا قطه مې غلا کړی نه دي بیا همدغه پیپسیان مې ټولولې ما همداخه ده درې څلور کاله مې دواړه اختر کې کور کې مې نه تېر کړی د دې د واجه نه چې مثال کور کې مې جنګ کړی وروڼه سره بیا پلار مې ورور اثر نیولی دي وای وزه له کوره له کوره شړلی یم بیا چې همداسې تللی یم یو کال دوه کاله کور خواته نه یم تللی ډېر داسې خفګان راته پېښېدلی چې ورور دا خلک وګوره او ما وګوره چې زه څه کوم دو خلک څه کوي خدای ته مې ډېر دغه کړی چې یو ورځ به اوسي چې زه هم داسې کور کې اوسم او د پخوا وخت مې یادېدلی چې د اختر په ورځ کالی مې اغوستې وروره او جمعه ته به یې تلم بعد له هغه کور ته بېرته راتلم وروره مور پلار سره به مې اختر مبارکي کوه هر شی مې یادېدلی کله چې مې ماشومان لیدل پوس وې هغه ته مې ډېر خفګان راتلی چې هغوی راتللی چې اختر دې مبارک شه او څو روپۍ مې ورته ورکولې هغه وخت مې ډېر یادېدلی او اوس مالې وګوره چې زه خپله لس روپو کې احتیاج یم داسې پیغور ورکولې وروڼه پوس وې که نه ما نه کشر دي وایي ټول ژوند دې په پوډري په بې عقلیتوب کې تېر کړی پوس وې داسې پیغور راته ورکول کره مې تر دولس کاله دواړه باندې مکتب مې ویلي دي هغه وخت مې چرس څکولی لږ اصاب مې کار کوه بعد له هغې چې وروره په در نورو شیو کې لاړم نو هغه روزګار هم راڅکه پاتې یو ورځ یو څه ختم و ما د کاکا زامن ما وکتل چې کالي مې ښه ده لږ وضعیت مې ښه ده هغې کې خبر شوم لاړم کله چې دا ختم خلاص شو بیا یو هفته بعد داسې واورېدم چې وروره وایي هلته بوټان ورک شوی وایي پلانکۍ راغلی وه او هغه مې ډېر زاروي تر اوسه مې زاروي ما باندې شک کړی و کاشکې مې کړی و پوس دې تر اوسه ما زاروي دا خبر تر څو چې ژوندی هم نه هېرېږي.
په خاطره کې مو واورېدل چې علامه احمد د نشو له امله د تور زیړي په ناروغي اخته سوی دی.
د نشایي موادو احتیاط پر ټولنه څه ناوړه اغېز کوي؟ د زهرو کاروان ځانګړې خپرونه تاسو او ستاسې کورنۍ د نشئی موادو له زیانونو خبروي.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې جاوید او محمود دوه ورونه دي. دوی ته له پلاره په میراث یوه ځمکه ورپاته ده. اوس جاوید غواړي چې په دې مشترک ځمکه کې کوکنار وکړي خو محمود یې مخالفت کوي. هغه دی چې پر دې موضوع د دوی ترمنځ جنجال جوړیږي. دا چې دا جنجال به کوم ځای ته ورسیږي او نتیجه به یې څه وي دا به په ډرامه کې واورو.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام لالا، ستړی مشی څنګه تاسو په منډه راغلی؟ خیریت خو بهی؟
کور کې راته وویل چې جاوید له ځان سره خشخاش یوړل او ځمکې ته لاړ.
هو خشخاش مې راوړل، ما ویل وبه یې کړم.
څه شی خشخاش کری؟
هو.
نو ته د چا په اجازه دا کار کوي؟
دا ځمکه له پلاره ما او تا ته په میراث پاتې ده، زه هم در سره شریک یم. زما حق لرم چې څه مې زړه غواړي هغه پکې وکړم.
له بله کسر یې ځام نه راګرځوم، بس یوازې تریاک مه کړه.
یاره لالا ته عجیبه خبرې کې، خو دې کې نو څه خبره ده؟
ما له مولوي صاحب څخه اورېدلي دي چې تریاک کرل ناروا دي.
که رښتیا وای دا نورو خلکو به هم نه کرلی، یوازې زه او ته مسلمانان یو.
نور خلک به ناروا کوي وورو رضاو ته یې وکوو.
ګوره لالا، تا څو وارې په خپله خوښه ځمکه کرلې او ما درته څه نه دي ویلي، نن چې زه تریاک کرم تا هم څه مه وایه. نو
ګوره جاوید جانه، دا ښه کار نه دی. تر څو چې مو ځمکه ګډه وي باید یو له بل سره د کښت په باره کې مشوره وکړو.
لالا، زه له نسپې اسره غرمه راکینم او ته وایې چې تریاک حرام دي. نور ستا خوښه ده، زه هم دا تریاک کرم. د آرامو خبره بیا تا پکې واچوله، اوس خو شو ته هم راته ملا شوې.
زه دا خبره له ځانه نه کوم، ټول ملایان وایي.
چې دا ټول ملایان یې وایي نو بیا ما ولې نه دي اورېدلي؟
راځه چې د جومات مولوي صاحب ته ورشو او په هغه فیصله وکړو.
سمه ده، درځه چې ورشو.
السلام علیکم مولوی صاحب.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
مولوی صاحب اجازه ده؟
راځی راځی، دلته د محراب په خوا کې کینه.
مولوی صاحب، زما ورور ترمن ملک جنجال دی، تاسو زموږ ترمن فیصله وکئ.
الله دې خیر کی، تاسو خو هیڅ کله په خپلو کې جنجال نه دی کړی.
بس مولوی صاحب، د نیستی دی زوی مړ شي داسې بد شی ده چې دوه سکنی ورونه هم سره جلا کوي.
ښه که پټه خبر وي نو د جومات نه به د باندې ولاړ شو، او که ښکاره خبره وي نو دلته یې راته ووایاست.
نه نه، د پټې خبره نه ده مولوی صاحب، ښکاره خبره ده.
ښه نو بیا یې راته ووایاست څه خبره ده.
جاوید مې له ځمکې راوست، هلته په کښ لګیا و.
نو دا خو نر کار کوي، پرېږده چې یو څه وکړي.
مولوی صاحب، کاش یې رواکښت کولی، تریاک یې کرل. تریاک؟
رښتیا جاوید جانه، تا تریاک کرل؟
هو مولوی صاحب، تریاک مې کرل.
ولې ته نه یې خبر چې د اسلام په مبارک دین کې تریاک او نور نشئی مواد کرل، خرڅول او استعمال حرام دي؟
دا خبره ما مرته وکړه خو نه یې منله مولوی صاحب.
مولوی صاحب، دا خو څو کاله کېږي چې په افغانستان کې کوکنار کرل کېږي او زموږ کلیوال یې هم کری، نن څنګه دا کښت حرام شو؟
د اسلام مبارک دین دا کښت ډېر پخوا حرام کړی دی. په قرآن مجید او حدیثونو کې ښکاره یادونه شوې ده.
نو زه خو یې نه استعمالوم، یوازې کرم او خپلو اولادونو ته یوه ګوله ډوډۍ برابر. وبه مولوی صاحب،
ته دې په کلي کې څلور پنځه پوډریان نه ګورې؟ هغه د اجمل کاکا زوی دې هېر شو چې همدې نشې مړ کړ.
رښتیا هم اجمل کاکا ته یې واړه واړه ماشومان ور پاتې شول.
تاسې زموږ د کلي دا څو پوډریانو ته مه ګورئ، دا تریاک خو ټول د کفارو ملکونو ته ځي.
په تریاکو او پوډرو ډېر مسلمانان اخته دي. یوازې په افغانستان کې تر درې میلیونو زیات ځوانان په دې بلا اخته دي. د قیامت په ورځ به د دوی لاس وي او ستا ګریوان. په اسلام کې مسلمان ورور ته ضرر رسول حرام کار دی. که ته تریاک وکړې او بل مسلمان په تریاکو اخته شي، ګناه ستا په غاړه ده.
ولا دې خبرې ته خو مې پام نه و مولوی صاحب، بل شی به وکړو.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.
بربادیم اوس د درد کور بنیاد یم، لاس می پور تکای په کی زمرهم جلال آباد یم. یارت چی پکی نئی دنیا خاد از نا خادیم، د جمعه روز ونو زکا ما ویست بتا تیاد یم. تا فکر چر تکڑے تم ہم بچا اولاد یم، تیرا شیخی گا کی میں واخلی زم ہاغا پریزاد یم. پلر مال منم ورکرو یو دعا یم خوز باد یم. کارو تاوزه اصل کیم زاوزه اسخ کارو تاوزه اصل کیم زاوزه اسخ کارو تاوزه اسخ کارو تاوزه اصل کیم زاوزه اصل کیم زاوزه اصل کیم زاوزه اصل کیم زاوزه.